د ازادي راډیو درنو دوستانو السلام علیکم د مشام شفاش په چسو د ازادي راډیو د نن ورځې دوه ورستي خبري مجلې دي په پیل کې به د افغانستان او سیمه خبرونو درته وړاندې کوو خو په یادول لري چې په همدې خبرونه کې به واوري چې یو شمیر غربي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې روان سیاسي لانجې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما پر دې پالیسي هم اغیز لري چې غواړي د روان کال تر پایه په منظم ډول خبر اسکر له افغانستان ستانه وباسي په همدې خبرونه کې به د کندهار د نن حمله ته کتنه کوو او په نړیوالو مسایلو کې به د اسرائیل حالات ته کتنه ولرو او تاسو به د اسرائیل لورستیو په اسرائیل کې د ورستیو پوځي پرمختګونو څخه خبر سي خو اول فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ د سیاست مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د غور سیمیز چارواکی وایي د دغه ولایت 400 ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان په افغانستان او تاجکستان کې د انسانانو د قاچاق د کچې د راټولو هڅه کوي او په تیرو 24 ساعتونو کې 15 فلسطینیان د اسرائیلو په بمبارۍ کې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل د غور سیمیز چارواکی وایي د دغه ولایت 400 ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. د غور د والی مرسل محمد امین توخی ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو نن سهار پر دغه ولسوالۍ ډله ییز برید وکړ او تر غرمې وروسته د ولسوالۍ سقوط وکړ او د طالبانو لاس ته ورغله. د غور د والی مرسل په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د ښاغلي توخی په وینا د افغان ځواکونو او ولسوالو طالبانو ترمنځ نښتې وسم روانې دي. د دغه جګړې له کبله اوښتي مرګ ژوبله تر اوسه د کومې رسمي منبع له خوا نه ده تایید شوې. ولسوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي کچری افغان مشران په هیواد کې د ملي یووالي او ثبات لپاره ګډ کار ونه کړي د افغانستان او نړیوالې ټولنې اړیکې به له ستونزو سره مخ سي. په کابل کې د بریتانیا سفارت په یوه لمه کې د هغه د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک له خولې ویلي چې افغان مشران باید د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو تر اعلان وروسته خپل پلویان کنټرول او اساسي قانون ته احترام وکړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي هڅه کوي چې په افغانستان او تاجکستان کې د انسانانو د قاچاق کچه راټیټه کړي. دغه سازمان د اړیکو مسؤل نصیر احمد حیدر زید چرشمې پر ازادي راډیو ته وویل
دا ورته ناشتي د موسساتو ترمنځ د خلکو په منځ کې او د مدني ټولنو ترمنځ د همغږي او د تجارب او د معلوماتو د دلی په برخه کې ډیر زیات مرسته کولای شي چې دا بل اخره په خپل په دې دوه مختلفو هوادو کې لکه تاجکستان او افغانستان په دې دوه هوادو کې د خلکو د پوهاوي د کچ په لوړوالي کې دا به ډیر یو مثبت رول ولوبوي.
شغله هدر زای وای دغه غوندو هدف چې د افغانستان او تاجکستان مدني بنسټونو پکې ګډون کړي وو د انسان قاچاق د بدو نتیجو په اکله د عامه پوهاوی د کچې لوړول وو. هدر زی له وشو ده چې د دغه غوندو جوړدل د انسانانو د قاچاق کچې په کمیدو کې ګټورې تمام شي. د سوداګرۍ وزارت چارواکي وایي چې په کابل ښار کې د مایع غاز دوه شرکتونه د ټاکل سوي بیې د نه مراعاتولو له امله وتړل. د دې وزارت وایان مسافر کوقندي ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د یو کیلو مایع غاز بیه په عمده ډول شپږ څلوېښت او پرچون ډول 50 افغانۍ ټاکل سوې ده. فلسطینی چارواکی وایي په تیرو 24 ساعتونو کې 15 فلسطینیان د اسرائیلو په بمبارۍ کې وژل شوي دي. دغه کسان داسې مهال وژل شوي چې اسرائیلو د فلسطینی ملیشو لخوا د راکټي بریدونو په ځواب کې پر غزې تړانګې بمباري وکړه. د لسو کلونو راهیسې په غزې کې د ناکراریو تر ټولو بدې پېښې دي. اسرائیلو ویلي چې د دوی جنګي الوتکو د پرون راهیسې چې دغه عملیات یې پیل کړي 410 اهداف ویشتلي دي. په همدې حال کې د اسرائیلو د حکومت وایي مارک ریګیفنن په بیت المقدس کې رویټرز ویلي چې له غزې سره پر پوله یې خپل سرتیري ځای پر ځای کړی دی.
د ګورنمنت هاز انستراکټډ د ملټری ټو ډیپلوی فورسز
د وی حکومت پاوست سپارښتنه کړې چې له غزې سره پر پوله ځواکونه ځای پر ځای کړي تر څو د هر ډول احتمالي پیښې لپاره آماده اوسي. موږ ځینې انتخابونه لرو. زموږ هدف دا دی چې د اسرائیلو خلک خوندي کړو او له غزې څخه زموږ پر خلکو د راکټونو ویشتل بند کړو. اسرائیلو خبرداري ورکړې وو چې که د راکټونو ویشتل دوام وکړي نو غزې ته به ننوځي. د عراق لومړی وزیر نوری الملکی وای په شمال کې د کوردی سیمی مرکز اربل د اسلامی دولت ملیشو لپاره چې وړاندې د عراق او شام اسلامی دولت په نوم یادیدل د عملیاتو په مرکز بدل سوی دی. ملکی نن په خپل ونی ټلویزیونی وینا کې ویل چې دوی به هیڅکله د دې کار په مقابل کې چوپ پاتې نسی. ډیری سنی مسلمانان د جون په میاشت کې د عراق له شمالي ښار موصل څخه داسې وخت اربل ته وتښتېدل چې ملیشو د دغې خاورې ډېرې سیمې لاندې کړې وې. بلخو د عراق نتیز وکونه وای داسې درې پنځوس مړي موندلې چې تړل سوي او ادم سوي وای. چارواکي وای دغه مړي د بابل ولایت مرکز هیلا په جنوبي باغونو کې وموندل سوه. دوی ټول په پرسرونو او ځګرونو ویشتل سوي وو. د دوی د وژنې دلیل تر اوسه څرګند نه دی. د امریکا د پخوانی استخباراتي جاسوس ادوارد سنودن وکیل وایي موکلې په رسمي ډول د فدرال روسیې د کډوالو چارو ادارې ته وړاندیز کړی چې په روسیه کې د پاتې کېدو موده وغځوي. اناتولی کوچیرینا نن دا خبره منلې او ویلې دي چې په روسیه کې د سنودن د اوسېدو یوه کلنه موده د جولای پر 13مه پای ته رسېږي. کوچیرینا په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې سنودن په ځانګړي ډول د پناهندګۍ د کوم پړاو لپاره غوښتنه کړې. تېر اونۍ د روسیې رسنیو راپورونه ویلي وو چې سنودن یو وخت د امریکا د ملي امنیت د ادارې لپاره کار کاوه. روسي چارواکو ته خپل وړاندیز ورکړی خو کوچرینا دغه راپور نه رد او نه تایید کړل. او مسکو د روسیې لپاره د امریکا د نوي سفیر جان تفت له نوماندۍ سره موافقه کړې ده. د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بهرنۍ پالیسۍ تر ټولو لوړ پوړي سلاکار یوری یوشاکوف خبریالانو ته ویلي چې د تفت پیژني او هغه یې ښه ډیپلومات وبله. د خبرونو پای
دا ازادي راډیو ترنو دوستانو وروسته په خبرونه کې واوري. په افغانستان کې د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسیون یو ار بیا د جمهوریت ریاست د پر کاندید عبدالله او د هغه پر ټیم رغوه کړ چې په افغانستان کې د انتخاباتو لاروانی پروسس ردی او ځایسي
زده اصلاحات او همپالنې په ټیم باندې او ځل بیا غوښتم چې تاسو کې چیرته حق یې دالري د شکایتو کمیسیون کې دا جدي د اراده شته.
یو شمېر امریکایي سناتورانو ویلي دي په افغانستان کې د انتخاباتو ناکامي د افغانستان د ناکامۍ معنی لري. د امریکا په افغانستان کې د انتخاباتو په ارتباط روانو سیاسي بحثونو د امریکا پر پالیسیو څه غیر کړی ورسته به یو تحلیلي مطلب واوري. او د کندهار ښار کې به د نننیو حملو له جزئیاتو خبر سي. د خلکو سره مو خبرې کړې دي.
ولایت مختصي اسکر ولاړو خلک یو وشتل خلک سړک باندې پراته و خلکو سره راغستله بیګونه خلک مو ول د څوک په پښه کې وشتل څو څوک په لاس کې وشتل څو و.
په دې خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونوي په افغانستان کې په تیروش په جمعیتو کې ملکی تلفات 30% لوړ شوې دي. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسیون یو ار بیا د جمهوریت ریاست پر کاندید عبدالله او د هغه پر ټیم ژغ کړی چې د انتخاباتو له پروسې سره دی او ځای سي. د دې کمیسیون مشر عبدالستار سعادت نن خبريالانو ته د چیرنې د دوی د انتخاباتو د شکایتونو د چیرنې په ورستۍ الانی غونډه کې وویل چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم باید په انتخاباتو کې د درغلیو د تورونو پړه د دوی کمیسیون ته مراجعه وکړي. خو دا چې د اصلاحات او همپالنې ټیم چې عبدالله مشرکوي څه ویل دي او د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون مشر نوري څه خبري کړي دا ټول به د ازادي راډیو د خبريالي ناجي ساپي پرپورټ کې واوري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم په همکارۍ به په دې وټونیږي چې پاکی رایې له ناپاکو هغو بیل کړي. د دې کمیسیون مشر ستار سعادت وویل چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم باید په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه خپلې ادعاوې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سره شریکې کړي. خغلی سعادت د چهارشنبې په ورځ د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې په ورستۍ الني غونډه کې په دې اړه وویل.
زه د اصلاحاتو او همپالنې په ټیم باندې او ځل بیا غوښتم چې تاسو کې چیرته حق یې دالري د شکایتو کمیسیون کې دا جدي اراده شته چې منګه هغه تقلبي رایې چې په انتخاباتو کې دي هغه باطل کړو، بې اعتباره کړو او دا کار ستاسو په همکارۍ سره ډېر ښه کېدی. شي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په ورستۍ علني غونډه کې د هرات، کندهار، هلمند، غور، نیمروز، اورزګان، زابل، فراه، بادغیس، کندوز، تخار، بغلان او بدخشان ولایتونو 911 شکایتونه وسړل. په داسې حال کې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د اصلاحاتو او همپالنې له ټیم څخه په دې پروسه کې د یوځای کېدو غوښتنه کوي، خو د دې ټیم چارواکي ټینګار کوي چې تر هغې به له دې پروسې سره یوځای نه شي چې د 11,000 محلونو رای بیا ونه شمېرل شي. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم بیان فضل سنگ چرکی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د شکایتونو کمیسیون کارونه ورته د اعتبار وړ نه دي.
مونږ همدارنګه له کمیسیونونو سره د اړیکو د پریکړو په حال کې یو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون متاسفانه د انتخاباتو له کمیسیون نه په کراتو بدتر عمل کوي. مونږ ته باید دوی ثابته کړي چې په پوره بې طرفۍ سره شکایتونو ته رسیدګي کوي. زموږ له انده د دوی کارونه په بشپړه توګه د اعتماد وړ نه دي، بیا به هم مونږ ته د منلو وړ نه یي.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دویم پړاو د ابتدایي نتایجو اعلان وروسته د جمهوری ریاست کاندید عبدالله وویل چې دغه نتیجه د درغلیو په اساس اعلان شوې او ورته د منلو نه ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوشنبه په ورځ د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړل. د دې نتایجو له مخې اشرف غنی احمدزی د 55.4% رایو په ګټلو له خپل سیال عبدالله څخه چې 43.5% رایې ګټلې مخکې دی. ټاکل شوی چې د جمهوری ریاست نهایي نتایج د سرطان د میاشتې په 11 نیټه اعلان شي.
د فرانسې خبری اژانس په رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې روان سیاسي کړکیچ او انتخاباتي لانجو د جمهوری سوبما پر دې هڅو باندې سیوری کړی دی چې غواړي له افغانستان څخه په مسؤلانه ډول د روان کال تر پایه خپل عسکر وباسي. مخکې امریکایي سناتورانو ویلي وو چې په افغانستان کې د انتخاباتو ناکامي د افغانستان ناکامي ده، خو دا چې په افغانستان کې یو ممکنه ناکامي د جمهوری سوبما پر پالیسیو څرګند کولای شي. په دې ارتباط د فرانسې خبری اژانس یو رپورت خپور کړی، جزئیات په اجمالان وړاندې کړی.
بلاخره د امریکا متحده ایالاتو هغه سکوت مات کړ چې د افغانستان د سکال انتخاباتو په دوو دورو کې قصدن خپل کړی وو. د فرانسې خبری اژانس وایي امریکا وروسته له هغه په اقداماتو پایل وکړ چې په انتخاباتو کې د ګډوډیو اوازو په دې هیواد کې د واک سولیز انتقال له ګواښ سره مخ کړ. له دې اقداماتو څخه هدف د افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ له دواړو کاندیدانو سره د ولسمشر بارک اوباما ټلیفوني خبري او د راتلونکي جمعې په ورځ د هیواد ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کيري ټاکل شوی سفر دی. د فرانسې خبری اژانس وایي په یو خطرناک وضعیت کې ولسمشر بارک اوباما د دوشنبه په ورځ په غیر عادي توګه د ولسمشرۍ د څوکۍ کاندید عبدالله ته ټلیفون وکړ. نوموړی شکایت کوي چې د ولسمشرۍ په دویم دور انتخاباتو کې پراخې درغلۍ شوې دي. دا ریپورت په وینا د دې ټلیفوني تماس په سبا ولسمشر بارک اوباما د عبدالله سیال اشرف غنی احمدزی سره هم ټلیفوني خبرې وکړې. ولسمشر بارک اوباما دواړو سیالانو ته خبرداري ورکړې چې تاوتریخوالی او د افغانستان له اساسي قانون څخه بهر اقدامات به له دې هیواد سره د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو د بندیدو په معنا وي. له اشرف غنی احمدزی سره په ټلیفوني خبرو کې ولسمشر بارک اوباما ټینګار وکړ چې دوی په انتخاباتو کې دا تقلب د ټولو پرځای دا او پاړه د بشپړو سیډونو غوښتن کړي. د فرانسې د خبری اژانس په ریپورت کې راغلی چې اوس د اوباما د ادارې لومړیتوب دا دی چې وتوانېږي د افغانستان د کړکیچونو انتخاباتو څخه یوه پاک او عادلانه نتیجه ترلاسه شي. ریپورت وایي د امریکا متحده ایالات غواړي په افغانستان کې د یو داسې سیاسي کړکیچ د رامنځته کېدو مخه ونیسي چې کولای شي له دې هیواد څخه د امریکایي سرتیرو مسؤلانه وتل په یو مصیبت بدل کړي. امریکا تر دې مخکې له عراق څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو له کبله له انتقادونو سره مخ ده. منتقدان وایي له عراق څخه د امریکایي سرتیرو بې وخته وتلو د غلطۍ یوه خلا رامنځته کړه چې سخت دریځو اسلام پالو ترې ګټه واخیسته. امریکا غواړي د دې کال له تمامېدو سره په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت په یو روزنیز او ملاتړي ماموریت بدل کړي. همدارنګه د کابل له واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک هم د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره یوه مهمه مسله ده. د افغانستان او ناتو ترمنځ د یو تړون لاسلیک هم هغه سدي شټینګار پرې کیږي. په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره تر کتنې وروسته د ناتو د تړون عمومي منشي پر روښانه ټکو خبرداري ورکړ چې افغانان باید د دې تړون په ځنډولو د دې اجازه ورنکړي چې هیوادې له ګډوډۍ سره مخ شي. اندرس فوګ راسموسن وویل کچېرې د ناتو سره تړون د سپتمبر په میاشت کې د دې تړون د غړو هیوادونو د مشرانو له غونډې مخکې لاسلیک نشي، نو له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې د خپلو پروګرامونو په پلانولو کې له جدي ستونزو سره مخ شي. په برازیل کې د 2014 کال د فوټبال نړیوال جام نتایج او خبرونه
وستای خبر دا دی چې نن به د هالند او ارجنټاین ټیمونه د برازیل په ساو پاولو ښار کې لوب سره لري. کله هر ټیم بریالی سي بیا به د شنبه په ورځ کپاته سي د شنبه په ورځ به د برازیل د فوټبال ټیم سره د درېم مقام لپاره لوب کوي. برازیل پرون سخت ماته وخوړل له جرمني څخه او ګولونه وخوړل. فاینل لوب د یک شنبه په ورځ ده نو د فاینل لپاره یوازې د جرمني د فوټبال ټیم وتلې وکړل سي چې د جرمني په وړاندې به څوک لوب کوي. نن سهار په کندهار کې د والی پر دفتر او د امنیه قومندانۍ پر ودانۍ باندې په یو وخت کې تقریبا حمله وسوه او د ازادي راډیو د خبريال په حواله په دغه حمله کې یو شمېر ملکی کسان هم وژل شوي او زخمیان دي. د ازادي راډیو خبريال صادق رښتنې د دغه دواړو حمله په اړه له کندهار رپورت وړاندې کوي.
دغه حمله نن شاوخوا یو لسی به بجې پیل سوی او تر غرمی ورسته پر دقیقا دوه بجو پایته ورسیدلې. تر حمله ورسته د کندهار والی ډاکټر توریالی بیسا او د امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق خبريالانو ته معلومات ورکړه. امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق وویل چې په دې حمله کې دوه به شامل کونکو برخه اخیسته و چې دوه ځانونو ته چاودنی ورکړي او شلتنه د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي. د نموړي په وینا د ولایت پر مقام له دوه خواو څخه یو لسو حمله کونکو بریدونه وکړل. د په وینا پر امنیه کمانډانی هم تر حمله مخکې د موټر په وسیله چاودنه وسوه او بیا ورسته لوی ودانی پر کمانډانی ډزې پیل شوې. د جنرال لازیک په وینا په دې حمله کې دوه وشتنه حمله کونکي سلور ملکی وګړي او پنځه پولیس وژل سوي او نه ملکیان ټپیان دي.
چې ولس کا سنتیاران د یو موټر بم سره د بینه ویوړه او زمر درې کا سره د اسکر د ولایت محافظین شیدان سو چې د ولایت مقام ساتي او دوه کا سملی پلس چې د امنیه کمانډانی امنیت ساتي التولاړو د خلکو د تلاشی د پاره چې خلک راکړه نزان کول ته به ارزیو د کارو د پاره او د ځانمانه له دغه مابین څخه استفاده وکړه. نزان کول کې موټر پټاو کې یو انتاري نه کا حالت د دشمن د بینه کلی دي چې مړی پراته دی یو انتاري و د لست او دولس کا صدلې د بینه کلی چې ولسه مړی پراته دی یو انتاري د موټر سره او دوا یو موټر بل وسم نیو سوي دي چې مواد نور نیو سوي دي منفجره مواد هغه به ورسته د انجنیری ټمو د خو خنساسي.
کمانډان وویل په حمله کوونکو کې یو شمیر بهرنیان او د پاکستان پنجابي وسلوال هم شامل و. په عین حال کې د نیک محمد په نوم د پیښې یو عین شاهد ازادي راډیو ته داسې وویل.
مردل ته په کار سره اخته و او ټونس موټر علي د ولایت مخته ودرې د پولیسو مخ مخ ټکان شروع کړل. بیا د ټونس خلک راتاس ولله دغه دغه ولایت مخته چې اسکر ولاړ خلک یو شتل خلک سړک باندې پراته خلکو سره راغستل. بل بې ګنا خلک مو ول د څوک په شکه وشتل سوي څوک په لاس کې وشتل سوي خلکو چرول.
د دولت وسلواله مخالفینو دغه حمله مسولیت منلې او د لسګونو پولیسو د وچل کې دوه ادعای کړې.
و امر دل چې په کندهار کې په نننوي خبرکو حمله کې څلور ملکی خلک وژل شوی دي. د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې په افغانستان کې په تیرو شپږ میاشتو کې د ملکی تلفاتو شمیر 30% لوړ شوی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی هیئت دفتر یا یوناما نن وویل چې جګړه په افغانستان کې وسلوالي نشته په دې هیواد کې د تلفاتو اصلي لامل دی. قسیم سولمال نور جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نمال خو په جګړو کې د ملکی تلفاتو په اړه یو نوې خبر سوی راپور شي چې د 2013 میلادي کال په پرتله روان میلادي کال یوازې د ځکنیو نشټو لامل ده او شته تلفاتو شمیر 9% زیات شوی. د 2014 میلادي کال په لومړی شپږ میاشتو کې په مجموعي توګه 4,835 ملکیان وژل سوي او یا هم ټپیان سوي دي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 40% لوړوالی شي. د یونما د بشري حقوقو د څانګې مشر جورجټ اګینون د چهارشنبه په ورځ په دې اړه د یو راپور د خبرېدو پر مهال وویل چې دا تلفات تر ډیره د توغندیو، هوانونو او نورو سپکو وسلو د لګیدو له امله رامنځته سوي.
For the first time and this is a new trend grounding
د لومړیزل لپاره د خېلو خوول لوري زمکنۍ نخټې د ملکی تلفاتو ستر عامل جوړوي. د زمکنۍ نخټو لامل او وختي تلفات د 2013 کال په پرتله 9% لوړوالی ښی چشمیر 1900 کسانو ته رسیدي او د ټولو تلفاتو 9% تشکیلوي چې د روان کال په لومړۍ نیمه کې د زمکنۍ جګړو لامل رامسته شوی.
میرمن گنون ویل چې سش کال د 4,350 ملکیانو له ډلې چې ورته مرګ ژوبله اوښتې 1,504 شپېته وژل سوي او 3,209 اتیا یې ټپیان دي. نوموړي ویل چې تر مځکنیو جګړو وروسته چاودېدونکي مواد او ځان وژونکي او ډله ییزې حملې د ملکي تلفاتو ستر عوامل دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي د دې تلفاتو 4% د دولت ضد وسلوالو لخوا پیښ سوي، 9% د دولت د پلوي ځواکونو لخوا، 8% د امنیتي ځواکونو لخوا او 1% هم د نړیوالو ځواکونو لخوا رامنځته سوي. په راپور کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتو کې د 12% تلفاتو مسول څوک نه دي بلل سوي او زیاتوي چې پاتې تلفات له جګړو څخه د پاتې سوي او چاودیدونکو موادو له امله رامنځته سوي دي. راپور وایي چې د وسلوالو مخالفینو لخوا ځای پر ځای سوي چاودیدونکي مواد د ملکي تلفاتو دوهم ستر عامل جوړوي چې له امله یې په روان میلادي کال کې 1,403 شپېته تنه وژل سوي او یا هم ټپیان سوي دي او د تیر کال په پرتله 9% لوړوالی ښيي. په همدې کال کې په ځنوژونکو او ډلیزو حملو کې بیا 1,615 تنه وژل سوي او 4,020 نور ټپیان دي او دا د ملکي تلفاتو درېیم لامل دی. میرمن ګنون ویل چې د 2014 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د ماشومان او ښځو تلفات هم په بېساري ډول زیات و.
موږ دغه راز موندلی چې د ماشومانو او ښځو تلفات په بېسابقه توګه لوړ شوي دي. د ماشومانو تلفات 40% لوړ شوي چې 1,001 ماشومان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د ښځو تلفات هم 30% زیات شوي چې په همدې موده کې 340 ښځې تلف شوې دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د دې راپور له خبرېدو سره سم یو ځل بیا پر ټولو ښکېلو خواوو ژغ وکړ چې په جګړو کې د ملکیانو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي. وسلوالو مخالفینو لا تر اوسه د ملګرو ملتونو د تازه خبرو سوي راپور په اړه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې دا ډول راپورونه یو اړخیز بللې او هغه یې رد کړي دي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
دا ازادي رادیو د درنو دوستانو تاسو په نن ماښام تر وو پجو پوری د ازادي رادیو خبرونه اوري. تاسو هر وخت د ازادي رادیو اوریدلای سئ ک انټرنیټ لري نو د ازادي رادیو د ویب پاڼه ادرس دی www.azadiradio.com. همدارس تاسو ازادي رادیو پر فیسبوک هم ستاسو پر ټوئیټر هم ستاسو نو ک په هر ځای کې تاسو کولای سئ چې د ازادي رادیو سره وصل سئ. نن مو د ازادي رادیو په خبرونه کې په ورپورټ کې واورتل چې په فراه کې یو شمېر خلکو د افغانستان د جمهور ریاست لپاره پر او کاندیدانو ژغ وکړ چې دوی دې په افغانستان کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پریکړه درناوی وکړي او د خلکو رائے دې په نظر کې ونیسي. ورته غونډه په ننګرهار کې نن جوړه شوې وه. د مدني ټولنې یو شمېر استادو او ځینې قومي مشرانو نن یو غونډه کړې وه او دوی هم پر دواړو کاندیدانو ژغ کړی دی چې د ټاکنو د کمیسون پریکړه ته دې درناوی وکړي. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری په دې اړه له ننګرهار رپورټ لري.
د ننګرهار یو شمېر مدني ټولنو استازو قومي مشرانو د چهارشنبه په ورځ په جلال آباد کې د یوې لوی غونډې په ترڅ کې د انتخاباتو کمیسون د ابتدایي پایلو د اعلان هرکلی وکړ او دا رنګه د ډاکټر عبدالله د هغو وروستیو څرګندونو په اړه اندېښنه ښکاره کړه چې پرونی خپلو پلویانو ته ویلي وو چې دی بریالی دی او په نږدې ورځو کې به خپل حکومت اعلان کړي. د شینوارو یو تن قومي مشر ملک ستار په خپلو خبرو کې وویل چې ولس په پراخه کچه په انتخاباتو کې برخه اخیستې او باید ورته درناوی وشي. نوموړی وایي ولسمشر خلکو ته د ټاکنو کمیسون ورپېژند دلای او اوس چې دغه کمیسون هر څوک بریالی اعلان کړ دوی به د سر په قیمت وڅخه دفاع کوي
چې دا غټول رای چې استعمال شوې دا د ټاکنو د خپلواک کمیسون پورې اړه لري او هغه من ترې چې جمهور معلوم کوم من دما غري چې جمهور نه ملاتړ کړو او ځان نه او دمال نه پتی.
په ننګرهار کې د ځوانانو د مدني ټولنې مشر عبدالرحمن ماوین هم پر دواړو نوماندانو غږ وکړ چې د کمیسون لخوا اعلان شوی او اعلانېدونکي پایلې باید ومني ځکه د کمیسون پریکړې ته په درناوي کې د افغانستان خیر دی.
دغه انتخاباتو نتیجه ومنه،
د یادی غونډې ګډونوالو خوا په وروستۍ برخه کې پریکړه لیک هم خپور شو چې په کې له نړیوالې ټولنې هم غوښتل شوي چې سپین ته سپین او تور ته تور ووایي او د کمیسون پریکړو ته باید دواړه ډلې غاړه کېږدي.
موږ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د لومړنیو پایلو د اعلان هرکلی او ملاتړ کوو او هیچا ته دا اجازه نه ورکوو چې د افغانستان اوضاع د بحران لور ته یوسي. موږ د ننګرهار ولسونه له خپلو ورکړو رایو څخه ننګه کوو او هم د پاکو او ناپاکو رایو قانوني بیلول غواړو او هر څوک چې زموږ رایو ته د شک په سترګه ګوري غندوی. موږ د ټاکنیزو شکایتونو له خپلواک کمیسیون څخه غواړو چې د هیچا تر تاثیر لاندې را نه شي، خپل قضاوت بېطرفانه او عادلانه ترسره کړي. موږ د ملي یووالي غوښتونکي یو او هر څوک چې ملي یووالي ته زیان رسوي غندنه یې کوو او موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې خپله بېطرفي وساتي او له قانونه په سرغړونکو یې دپړې غږ وکړي.
په ننګرهار کې د یو شمېر مدني ټولنو او قومي مشرانو غبرګونونه داسې مهال راپورته شول چې دوه ورځې وړاندې د ټاکنو کمیسیون لخوا ابتدایه پایلې اعلان شوې. که څه هم د اشرف غني احمدزي ټیم د دې پایلو د اعلان هرکلی کړی، خو بلخوا بیا عبدالله ویلي د کمیسیون لخوا اعلان شوې پایلې دوی ته د منلو وړ نه دي او خپلو پلویانو ته یې وویل چې دی به په نږدې راتلونکي کې خپل حکومت اعلان کړي. چې دغو څرګندونو په ننګرهار کې د یو شمېر خوځښتونو غبرګونونه راوپارول.
پروژه کې د خوراکي او نفتي موادو د بیې د لوړېدو د مخنیوي لپاره نن ولسی جرګې د افغانستان د حکومت څلور وزیران ورغوښتي وو. دا چې دوی څه خبرې کړي، صفي الله ستانکزای رپورت لري.
د ولسی جرګې غړیو فکر بهشتي، ناهید فرید او وګمی ساپی خپل اعتراضونه داسې بیان کړل.
رقابت را باید خود دولت
باید خپل سیالي رامنځته کړي. موږ چې کله سیالي منلې نو د سیالي مخه مو نه ده نیولې. دا
15% در آغاز ماه مبارک رمضان
د روژه مبارک میاشتې په پیل کې د لومړنیو خوراکي موادو بیې 10-15% لوړې شوې دي. آزاد بازار هم ولرو، د دلیل نشي کېدای چې خوراکي او نفتي موادو بیې لوړې
وکیلانو. همداراز د دولتي ادارو د مدیریت په کمزورتیا هم نیوکه وکړه او وی ویل چې د خپلو وضع شویو مقرراتو سمه څارنه هم نشي کولای. جرګې ته وربلل شویو افغان وزیرانو هر یو په خپل وار د ولسي جرګې د غړیو پوښتنې ځواب کړي. د مالی وزیر حضرت عمر خلوال ویل کسام چې دوی پر خوراکي او نفتي موادو تر ټولو لږې ګمرکي تعرفي وضع کړي، خو دا چې د افغانستان اقتصادي سیستم په آزاد بازار ولاړ دی نو به یې لوړې تللي. د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال هم پر آزاد بازار د کنټرول نشتوالی او د ځینو سوداګرو لخوا د احتکار ترسره کول د خوراکي او نفتي موادو د بیې د لوړېدو اصلي عوامل وبلل.
چند عامل عمده او اساسي در
د قیمتونو په بدلون کې څو عمده او اساسي عوامل موجود دي. د سراسري امنیت نشتوالی د موادو په تمام شوې قیمت باندې مستقیم اثر لري. د ستراتیژیکو زیرمو او سړو خونو نشټوالی د دې لامل کیږي چې په دې موسم کې مونږ کافی اندازه مواد ونه لرو. د نفتی او خوراکي موادو د زینو وارداتي سوداګرو به انصافي هم د دې لامل شوي چې بای لوړې لاړې شي،
خصوصا مواد غذایی.
د سوداګرۍ وزیر شاکر کارګر ویل د دولتي سوداګرۍ او وارداتو لپاره د بودیجې نشټوالی د لامل شوی چې بازار ان 90% د خصوصي برخې په لاس کې وي. د ویل کڅ هم د بودیجې د نشټوالی لامل بازار کې ډیره کم ونډه لري، خو له سوداګرو سره په موافقه کې به هڅه وشي چې د نفتي موادو بیې راټیټ شي.
خبري مجله اوري.
فلسطینی چارواکو نن وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې پر غزه د اسرائیلو په هوایي حمله کې تر 15 زیات کسان وژل شوي دي. دوی وایي چې لږ تر لږه 2 تنه نور زخمیان دي. د 2012 میلادي کال راهیسې په غزه کې تر ټولو ناوړه وضعیت بلل شوی دی. اجمل اندي په اړه رپورټ لري.
فلسطینی چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې چې اسرائیلو پر غزه خپلو حملو ته زور ورکړی، 15 کسان په هوایي بمباریو کې وژل شوي. اسرائیل وایي هوایي ځواکونه د سې شنبې د ورځې د عملیاتو د پیل راهیسې په غزې کې 420 هدفونه ویشتي. د اسرائیلو پوځ ویلي په دې اهدافو کې د حماس د توغندیو تغولو پټې سیمې، د حماس د کنټرول او قومندې مرکزونه او تر مځکې لاندې تونلونه شامل دي. د اسرائیلو پوځ وایي حماس د سې شنبې په ورځ 112 توغندي پر اسرائیلو توغولي. 45 توغندي د اسرائیلو ته تر رسیدو مخکې د دې هیواد د توغندیو د دفاع سیستم را نسکور کړي. نن بیا پر اسرائیلو د حماس توغندیو بریدونو دوام درلود چې لوی خارونه په نخښه کړی وو. رپورټونه وایي چې بیت المقدس ته نږدې 3 توغندي لګیدلې او 2 توغندي چې هدف یې تل ابیب خارو د اسرائیلو د توغندیو دفاعي سیستم دفع کړی دی. پوز وای د لومړي ځل لپاره یو توغندې د حدیره په نوم خرګوټي ته رسیدلې چې د غزې څخه د 100 کیلومتر په واټن لري پروت دی. اسرائیل ګواښ کړی چې د راکټونو توغول دوام وکړي غزه به اشغال کړي. د سې شنبه په ورځ د اسرائیل حکومت په احتیاطي توګه د 40 غزه سرتیرو د چمتووالي اجازه ورکړه. د امریکا متحده ایالاتونو د اسرائیل پر خارونو د حماس توغندیو بریدونه غندلي، خو په عین حال کې له دواړو غاړو د څخه مغوښتنه کړي. اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو هم د دواړو غاړو څخه د څخه مغوښتنه کړي. عربي ټولنې بیا د دې کړکیچ په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بیړنۍ غونډې غږ کړي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس چې لویدیځه غاړه باندې واک چلوي، بیا زر تر زره د اسرائیلو د هوایي بمباریو د پای ته رسیدو غوښتنه کړي.
دا اجمل اند له رپورټ سره د خبرونې پای ته ورسېدو زه اجازه غواړم او بل خبري مجله مو زرغونه منګل وړاندې کوي.
شنونده های گرامی سلام و